السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مو خې وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د بشري حقوقو د څار سازمان یو وربیالش په غم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خوندزیو په نخلاصې دوونی وکه وکړه دغه سازمان د خځو د برخې مرستیالې هیدربار ویلي طالبان د څه باندې څلور زرو مدرسو د جوړولو امکانات لري خو په خبره یې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو لا نه دي سلا شوي هیدربار ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته پرېښودل شي طالبان وایي دوی د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي خو د مشرتابه امر ته منتظر دي د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوی تخنیکي ډلې تر اوسه پورې شپېته غیر فعالې الوتکې او هلیکاپټرې ترمیم او فعاله کړې دي دا خبره د یاد وزارت ویان عنایت الله خوارزمی رسنیو ته کړې ده د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې تر اتیا پورې الوتکې او هلیکاپټرې لري خو اکثره یې د سقوط پر مهال غیر فعاله او تر ډیره تخریب شوي دي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپن ته په اسانۍ ماته ورکړي ښي اړخې نوماندې مارین لوپن خپله ماته ومنله د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر ماکرون د 550 سالنو رایو په ګټلو بریالی شوی دی ماکرون د اروپایي ټولنې پلوی دی خو سیاله یې د کډوالۍ ضد څیره وه او له اروپایي ټولنې او ناټو سره یې د فرانسې د اړیکو د کمولو غوښتنه درلوده او د ملګرو ملتونو سره منشي انټونیو ګوترش مخکلي دی چې مسکو ته سفر وکړي نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس ترکیه د اوکراین او روسیې ترمنځ د بشري مرستو په اړه د خبرو اترو مهم کوربه هیواد بللی دی ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سرمنشي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدلو لپاره د سې شنبې په ورځ مسکو ته ولاړ شي انټونیو ګوترش هیله من دی چې د غونډې په ترڅ کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې په اړه خبرې وشي هغه به بیا د اوکراین پلازمینې کیف ته سفر وکړي چې له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او د بهرنیو چارو له وزیر دیمیتری کولیبا سره وګوري دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي ترکیه پرون له 200 زیات افغانان په زور کابل ته ستانه کړل
مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو لپاره راهیسي دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي
طالبان وایي د سیمه ایزو هیوادونو له خوا له ننګونو سره مخامخ دي دوی د پاکستان وروستای برید هم یرغل وباله
چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې
د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي شخړه پای ته رسیدلې طالب سرتیری ادعا کوي چې پوځي وسایل هم له ایرانیانو نیولي
او محترم از ایران له کینجا گیر شوه
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی هغه هم د امارات ټانکونه دي
ایمانویل ماکرون د دویمې دورې لپاره د فرانسې ولسمشر شو دویمه نیمایی د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړه
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د سر موضوع دا ده چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړل د راپورونو په اساس لکتر لګا 220 افغانان په یو چارټر الوتکه کې د ترکیه له ختیځ ولایت مالاتیا څخه کابل ته استول شوې دي دا سو هم زل دی چې ترکیه هغه افغانان بیرته ستنوي چې دغه هیواد ته د پناه غوښتنې په نیت ورغلي دي تفصیل له سفی الله ستانګزی اور
ترکی چارواکی وایي د ناقانونه کډوالو د ایستلو په برخه کې جدي دي او لخپلې خاورې باسي یک شنبه د ختیځ ولایت مالاتیا څخه یو الوتکه کې 220 افغان ادبه چې په ناقانونه توګه ترکیې ته تللي وو بیرته کابل ته ولېږل شول
افغانستان هوایي یولونه ایت اوچاکله باشکند کابل ته ګوندرلده
مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو لپیل راهیسی دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي. ترکی چارواکو ویلي ناقانونه کډوال تر نیول کېدو وروسته لنډ وخت په کمپونو کې ساتي او بیا یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته استوي. مالاتیا د ترکیې په ختیځ کې پروت ولایت دی او د کډوالو د توقیف څو مرکزونه یې په ناقانونه افغان پناه غوښتونکو ډک دي. د کډوالو د توقیف ځایونو د یوې نړیوالې معلوماتي پاڼې ګلوبل ډیټینشن پروجیکټ پر بنسټ ترکیه په سرحدونو، ښاري سیمو او هوایي میدانونو کې د پناه غوښتونکو د توقیف څخه باندې 2000 مرکزونه لري. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د ایران د پولي په اوږدو کې نږدې 300 کیلومتره دیوال وهلی او د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي. د راپورونو په اساس ایرانی او ترکی پوله ساتي ځواکونه آن په پناه غوښتونکو باندې ډزې هم کوي او که په لاس ورشي وهې ډبوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لکونه افغانان له هیواده د وتلو په لټه کې دي او هر ورځ تر 5000 کسان هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي. د اکثرو دغو پناه غوښتونکو هدف ترکیه او بیا اروپایي هیوادونه دي. ترکی چارواکي وایي دامګړې تر 4 میلیون کډوال په دغه هیواد کې اوسي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ومرویدل چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا یوازې له ترکیه شکایت نه لري بلکې وایي چې د سیمې او گاوند یو شمیر هیوادونو افغانستان ته ننګونې او ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لوري له عملی ننګونو سره مخامخ دی. ملا یعقوب پر کونړ د پاکستان برید هم یرغل وباله او زیات کړه په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې اوسنۍ ستونزو ته په اشاره د طالبانو له ملاتړ غواړي چې دا وضعیت وزغمي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وایي افغانستان د سیمې او نړۍ هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان لخوا پر کونړ وروستۍ بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباري د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مستشته متوجې دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د وري میاشتې په 28مه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوا یې په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې 40 ملکیان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې وروستۍ نامنۍ په جماعتونو او ښوونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولي او وایي اجازه به ورنه کړي چې په کور دننه امنیتي وضعیت وګواښل شي. هخوا بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وایي د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. د نورو هم همدا هیله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی لخوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي ټینګار کوي چې یو شمیر ستونزې شته خو هغه له خپلو پلویانو غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت دا سمال د خپل بنسټ ایښودونکي نهم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر 2 کاله پټ ساتل شوی و او بل اخره په 2015 کال کې طالبانو ومنله چې مشر یې مړ شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د ویپانې لاره هم په ژوندۍ بڼه هم دا اوس اوریدلی شئ. زموږ د ویپانې آدرس دی ازادي رادیو .com او که چیرته انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر ویپانې بسنه م کوئ. د فیسبوک پاڼه مو در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال سئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او خبرونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ او دغه راز انسټاګرام هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان او ایران ترمنځ یوه سرحدي لانجه چې عمله اسلام کلا او دوغارون بندر تړلی وو بیرته هواره شوې ده. وړ مورس په دې سیمه کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ لانجه شوې وه او بندر هم تړلی وو. دا چې لانجه په څه راپورته شوې وه تفصیل په دې راپور کې اورو.
ایرانی چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په پوله کې تر رغنده خبرو وروسته د اسلام کلا دوغارون بندر بیرته یکشنبه ماسپښین مهال پرانستل شو. دا بندر شنبه وروسته له هغه وتړل شو چې د طالب او ایراني پولیساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه. په اسلام کلا کې طالب چارواکو د یو ویډیو په خپرولو سره ویلي وو چې ایراني پولیسات د افغانستان خاورې ته راوختي وو او دوی ترې یو ګاډی او څو کسان نیولي.
محترم از ایران کنجګه گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارات ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
خو ایرانی چارواکو ویل چې له پولیس سره د طالبانو لخوا د سړک د کریډ یا قیر اچولو مخه ونیوله چې له عمله لانجه راپورته شوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایران راپور ورکړی چې تر لانجې وروسته په پوله کې دواړه خواوو خبرې پیل کړې او بالاخره په دې صلاح شول چې پوله پرانیزي. ایرنا د خراسان رضوی ولایت ځمکني ترانسپورت د رئیس مرتضی مجردی په حواله راپور ورکړی چې د دوغارون اسلام کلا بندر لاري دمګړې سوداګریز او ترانزیت ګاډي او مسافروونکي موټر تګ راتګ کولای شي. که څه هم د طالبانو دفاع وزارت رسمان د اسلام کلا او دوغارون د بندر د تړل کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي وروستۍ پیښې ته په اشاره په طالبانو نیوکه کړې ده. حسن کاظمي قومي ویلي طالبان له مخکینۍ همغږۍ پرته په پوله کې د سړکونو کریډ یا پخولو کار کړی چې باید سمدستي د ورته کار مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او محصلانو په غوښتنه شوه. هاخوا د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې طرحې پر پلې کېدو نیوکه کوي او د محصلانو په وړاندې د بندیزونو زیاتوالی بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خپل نوې پریکړه کې لارښوونه کړې چې خزینه او نارینه محصلان دې په بیلابیلو ورځو کې درسونو ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر خزینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانی و توری جمعې واغوندی، نارینه استادانو سره خبرې مه کوئ. نو پوهیږم دا ټول بندیزونه ولې په تحصیلي برخه کې وضع شوي. د ارواپوهنې له اړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولی په خپلو درسونو تمرکز وکړو، ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو، بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
له دې سره د کابل پوهنتون یوه بله محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سختدریزو طرحو جوړول به د دې لامل سي چې محصلین د ډېرو ستونزو له امله پوهنتونونه پرېږدي.
اکثر از محصلا که هستن مصروف
دیره، محصلین په کار کولو هم بوخت دي. یوه دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړی خپلو دندو ته رسیدنه وکړي، ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکران.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لورې محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:45 تر 3 بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د 1 ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه شوې ده. ښاغلی خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولي تخنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډله د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته استرالیا ته جلا وطن شوه. اوس د لوبډلې لمړنۍ سیالۍ کړې ده چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
لکه چې په افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی، د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لمړنۍ مسابقه په استرالیا کې وکړه. د استرالیا د سنډي مورنینګ هیرالد خبرونه د راپور لمخې په دې مسابقه کې چې د استرالیا د ای لیگ په همکاري وشوه، افغان لوبډله له ملبورن ویکټري ټیم سره مخامخ شوه. په ملبورن ښار کې د سیالي 0-0 مساوي شوه. د افغانستان د نجونو د فوټبال دیرش لوبغاړي او د هغو روزونکو یوازې یوه میاشت وړاندې د ګڼو نورو افغانانو ترڅنګ استرالیا ته ورسول شوه. افغان لوبغاړو د دود خلاف پر خپلو کمیسونو د کورنیو نمونه نه ولیکلي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې دا کار د دې لپاره شوی و چې په افغانستان کې د هغوی خپلوانو ته زیان ونه رسیږي. د کورنیو د نمونو پر ځای افغان لوبغاړو پر خپلو کمیسونو مستعار یا لومړي نمونه لیکلي وو. که څه هم افغانستان په اویایمه لسیزه کې د نجونو د فوټبال، والیبال او باسکټبال ټیمونه لرل، خو له یوې اوږدې وقفې وروسته چې څو لسیزې یې دوام وکړ، په 2001 میلادي کال کې د نجونو د فوټبال لوبډله جوړه شوه. دې لوبډلې په 2010 میلادي کال لومړۍ نړیواله مسابقه وکړه او د نیپال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه. د ملبورن ویکټري کلب د افغان جنو له فوټبال لوبډلې سره همکاري کوي او هغو ته په خپل کلب کې د تمرین امکانات برابر کړي دي. د افغان لوبډلې کپتانه فاطمه وایي چې د ملبورن ویکټري په تاسیساتو کې له څه مودې راهیسې تمرینونه کوي او بیا د مسابقو میدان ته وځي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لوبغاړي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لومړی پاکستان ته تللی وي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یکشنبه په ورځ د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې وګټلې او سیالي هم خپل ماته ومنله.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپین ته په اسانۍ ماته ورکړي. ښي اړخې نوماندې مارین لوپین خپل ماته ومنله. هغې وویل چې که دا بریالی شوی وای نو د ازادۍ یوه لویه څپه به راغلې وای، خو د رایو صندوقونو پایله بل څه وه چې دا ورته درناوی لري.
Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement.
De Marine Le Pen palavian de hagi de mate pa aurido hairan shul. Khoda ulasmisher Macron palavian che pa Paris ki de Eiffel Tower ta tsir ma pio chau ki ratul shiu. De haga de bariya khabari pa josh aw jazbi wal manza. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر ماکرون 85% رایو په ګټلو بریالی شوی. ډیری کیڼ اړخو ماکرون ته رایه ورکړه څو د اغلی لوپین د بریا مخه ونیسي. د مبارکۍ په ټویټ کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اروپایي ټولنې پلوي ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته په خطاب ویلي چې خوشاله دی له هغه سره کار ته دوام ورکوي. خیار خی افراطی سیاستوال مارین لوپین بیا په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې که بریالی شي نو له اروپایي ټولنې، جرمني او ناټو سره د پاریس اړیکې کموي. اغلی لوپین دا هم ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو د ټکریو اغوستل منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
اوریدونکو دا پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو. اوس زه درنه اجازه غواړم د دغه خبرونې په پاتې څو شیبو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه د موزنور یاسنوري هر کله کوم. یو شمیر معلولیت لرونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید هم دغه مالی حقونه او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځنی ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
شپږدېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسېږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي پخوا به هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زما اندېښنه دا ده چې چیرې مې حق رانه کړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخ بوزو. ما به هر کال 2500 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هماغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې رانه کړل شي نو زما ستونزې به ډېرې شي.
د کونړ اوسیدونکی سردار ولی هم معلول دی. هغه له دې امله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړل شوی شکایت کوي.
وسلوالی نختی او د ماینونو چاودنی په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینې ته په کتو یو اندازه پیسې د میاشتنی حق په توګه ترلاسه کولې. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راواخلو. خو له هڅو سره سره یې موږ ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخواني حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه ناڅه 1,000,000 معلولین شته. یاد وزارت ویلي و چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمهیزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره هاغسې مرستې وکړي چې په پخواني جمهوري نظام کې ورسره کېدې. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې له بزګرو سره لازمې مرستې وشي نو به تر ډېره دا ولایت د کرنیزو محصولاتو له پلوه خود کفا شي. نور په دې رپورټ کې.
د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له اوسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زما نوم انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې ده چې باید زمونږ سره باید کومک وشي. بزګر باید نورم تقویه شي چې زمونږ مالونه باید نورو خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانان او دغه بزګران سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نور مرستې وشوي نو زموږ دا بزګران به لږ په ترقۍ او تلاټ شي او د نورو دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي تر ډېره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. یو تن بزګر وایي.
زما نوم کریم شاه دی، سرخوز اوسیدونکی. او منګا غواړو دي دولت نه چې منګا ته زمينه برابر کړي. منګ دې کارانو ته تخمونه اصلاح شوي، د دوايانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د دي سبزیجات زمون سبزیجات ته ورسېږي مارکیټ نه دي، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي، مشکلاتونه په مونږ ډیر زیات لرو دی هرې نگانه مونږ دولت نه دا غوښتنه کوو چې مونږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بېلابېلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي.
مونږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 8900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه مونږ دوی ته ورکړي. همدغرنګه د دې معادل مونږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه مونږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارۍ کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو چې دې دپاره انشاءالله چې امارت اسلامي مشرتابه سره دا خبرې بار بار شریکې شوي دي هغوی وعدې مونږ ته راکړي دي چې انشاءالله مونږ به دې ته ستورونه او د سړې خونې جوړوو چې دا زمونږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي، تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خودکفا شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لوکسس کمپنۍ خپل لومړنی برېښنایي یا الکترونیک موټر بازار ته راوېست. د موټر جوړولو بیلابېلې کمپنۍ د برېښنایي موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي. هره کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي. نور بل اسمت سروانه واوري.
لوکسس کمپنۍ بشپړ الکتریک یا برېښنایي موټر جوړ کړ. دا موټر آر زید نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي، ځکه چې په نړۍ کې د پټرولو او ډیزلو پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډیریدو دي. لکسس د آر زید موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښی وه. دا موټر د خوندیتوب یا سیفټی ډیر پرمختللی سیستم لري. آر زید الکتریک موټر لکسس آر ایکس ته ډیر ورته والی لري په تیره بیا د اندازې له نظره. ټایرونه یې 1300 انچ دي او بیټرۍ چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټه ساعت ده او دوه انجینونه یې 150 کیلو واټه دي. تمکیشی چې بیټرۍ به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتره مزل لپاره کافی وي. راتلونکی د الکتریک موټرو ده، ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی. په بل ګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي، د تیلو مصرف هم نه لري.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي دي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته پیغام پریږدم. کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي، نو هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکړي او په عام حاضر کې خلکو ته وښيي. خو کله چې شتمن کس د غټ جرم او په ارتباط ونیسي، یوازې پر خبر بسنو کې او نو هیڅ نسته، باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سي. وسلام.
د کناو لا کوم یو راځي کنه ولې دا طالبان فارمي پیغام تاسو وی دا طالبان موږ وایي چې موږ افغانستان ملي بیرغ را ځاړې نه چې موږ دشمنان دا موږ باندې ډېر خوشاله یو چې افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دغه بیرغ دی. نو موږ یوازې یو هله په دې دنیا باندې دا هغه بیرغ دی چې موږ خپل اصلي ملي بیرغ دی چې افغانستان کې حکم وغوښته.
سلامونه نیکې هیلې احترامات یو منې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زما دغه د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډېر کندو کپر دی، نو کې موږ ته جوړ کړي. السلام و احترام.
ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. زما یې دغه یو پیغام دی، ما طالبان د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ته په هلمند ولایت په کجکي کې په ولسوالۍ کې خدۍ ودرېږي. زموږ خدۍ ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ او دغه کې ولاړې دي چې زموږ انټرنیټونه بیخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي. خدۍ هم بیخي پر مخ غږ لا نه وړي، اواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی ریڈیو ٹولو کار کون کا اور ان کو سلام نہ ہونے کے ہل سمیم عرب زیم لو کابل سے زخ پل دیا متقاعد مامور زوی ہم چ تقریبا دادوا کال کی چپلار میں خپل د تقاعد حقوق نه تر لاسه کړی زموږ ژوند ډیر مشکل شوی دی. زه چې هم کابل پوهنتون ته ننګرهار څخه راځم زه چې راتلم پوه شي زموږ کور کې یو روپۍ هم نه وه. زه ما چې دی له ګاونډیانو څخه پیسې پور کړې او راغلم. غوښتنه مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات تر اړوندو مسؤلونو ورسیږي او لازم ځواب ترلاسه کړو. ډیره مننه بیا هم له تاسو څخه.
دا برخه همدومره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.